مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هرکلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننۍ او تبصرې هم درخبرو. اونیز پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتونکو مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي چې په خاکفان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور عداد الله د پلویانو ترمنځ جګړې تیاری نیول شوې دی، او امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې ګډون وکړي. تفصیل: د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر برمداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره مات کې خولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوکټي په ګډون په لنورو جلاوت نه بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي، او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوو چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې دکړي. برمداغ بوکټي د وژل شوي سپینګیری بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي نوسی دی چې دا وخت په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه یې هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډې تر هغه وروسته وشوه چې کله یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د دغه حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخستو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلاني او فهیم 19 د سپتمبر په 10مه عدالت ته وړاندې کړي. ګیلاني چې له 2008 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم په هاي کورټ کې اپیل کولی شي تر څو ضمانت یې ومنل شي او جیل ته ونه لیږل شي. مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیرو د سرطان ناروغي لري او په لندن کې درملنه روانه ده. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر آصم حسین د اداري فساد د یو بلې مقدمې په خاطر عدالت ته وړاندې حاضر شو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د کشمیر په ویشلې سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسي وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستانیو سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اولواري وکړه چې هندي سرتیري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې د 2003 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز بندۍ موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی کېږي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوې دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور داد الله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال ریډیو ته وویل:
منصور داد الله د ډېره وخته چې راغلی دی، چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسه کلان سره ویستلي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده. مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست یو، د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا کې د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلو لسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغانه وایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلو ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قبنشینی شوی وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
موسی کلو ولسوالۍ د تېرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستو رپورټونو له مخې د دې ولسوالۍ د واپس نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډانیل روزنبلوم پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي او مغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بارنو چارو وزیر پرون د آسټریا په سرخار وینا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او بالکن هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپایي اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې وکړه چې سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره څه وخت پلان جوړوي. او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیې او د موسم حال تاسو ته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.19 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 20.65 روپیو اخیستل کیږي او په 20.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.45 روپیو او په 28.70 روپیو یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.03 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3، بنو کې 9 او 6 او په کوټه کې 5 او 4 وي.
درنو اودونکو خبرونو مده مشال رادیو نه واوریدل چې مدیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداګ بوختي د امن مذاکراتو د خبرې هرکلی کړی او دای مثبت ګام ګرځولی دی. د پاکستان په پارلیمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمالوي.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
د شمالی بلوچستان میرعلی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې کاروباري مرکزونو د بیا ودانۍ لوزونه دي پوره کړي.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی. ګورنمنټ میش تا بار بار دا یقین دهانی رکوله چې باس میر دا پروګرام نه خرابوي. هغه نه بعد یې هر څه کرش کړل.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د مشتو پښتنو د قومي تشخص موضوع څېړلې.
اسمه تشریح کول چې په هغه کې بدل اغستل، هغه کې په زور مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو.
شننی او تبصرې هم تر خبرو لمشال رادیو سره اوسې. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او د ماسپخین د یوې وی بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان صوبایي حکومت د جلا وطنه خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداګ بوختي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. برابر وګړي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لړۍ خبريال بارکوال میاخیل کوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول یې له ټولو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یوه پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوڅ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوڅ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو.
دا
ډېر مثبته پرېکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوڅ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ور سره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ور تجدید او وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خواته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو ودونکو، زو د افغانستان زابل ولایت ته. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو وی فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړي که دا ډول فتوی خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. نور حال د صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یدو علمای کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علمای کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 600 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله له ډېره وخته چې راغلی دی چې میاشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرچ کلام چې راویستلي ډېر مرچر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرونو کښې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوی په مابین کښې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږدي زموږ ټوله ولسوالي دبیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
له کندهاره د صادق رښتینی رپورټ مو واورېدلو. د زابل ولایت نه وزو هلمند ولایت ته. افغان چارواکي وایي چې د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په موسی قلعه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو څو ځلې هوایي بمباری کړي او ځینې ځمکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نور حال د اسمت سارمن په رپورټ کې ورو.
د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موسی قلعه ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسی قلعه د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی قلعه ولسوالۍ کښې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قد نشینې شوې وې هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موسی قلعه ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریبس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسی قلعه کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لورې د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلې کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسی قلعه او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دښمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو دونکو، زو اسلام آباد ته. د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمالوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په اړه دې وضاحت دوی ته ورکړي. دا خبره د پیپلز کنغلو په اسلام آباد کې پرون د یوې خبرې غونډې پر مهال کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې د پیپلز ګوند یو شمېر مشران امنیتي ادارو نیولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر وویل چې موږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وه چې پیپلز پارټۍ هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټۍ د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله موږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. موږ د عدالتونو او مقدمو نه یریږو. زموږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وژل شوي او د عدالتونو خوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زموږ وزیر اعظم نه اهلکړې شوې دي او زموږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو موږ غږ نه دی کړی. خو دا خبره چې په موږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټۍ کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی، او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو دپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې ده د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړي دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 سپتمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دواړو غړو د یو ارب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوي غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوردونکو، نړیوال بانک د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د سباندې 500 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د 2 کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبرپاڼې په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 500 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 او 60,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 50,000 روپۍ ورکړی کیږي، او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړی کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 او 60,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د 2 کاله عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بینک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی، او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بینک لاړخه د 500 میلیونه ډالرو منصورې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی، حکومت له به نور هم اقدامات اوچتول وي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 اربه روپۍ دا خرچه پی راځي، او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربه روپۍ. 80 اربه روپۍ د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی. نو دا په 80 اربه نه کیږي، دل چې کم از کم 100 اربه روپۍ نوري نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي، دا ناممکنه ده.
د نړیوال بینک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بحالې منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
درنو اردونکو، استاد سید په بنو کې مشت کډوالو د ستونزو په اړه خبروم. په بنو کې مشت د شمالي بلوچستان میرعلي او میرانشاه دکاندارانو د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې یې کاروباري مرکزونو ته اړول شوي تاوانونو ازاله وکړي. د دوی په خبره د فوزي عملیاتو پر مهال د دوی ټول کاروباري مرکزونه ویجاړ شوي دي، او دوی ته په کروڑونو روپو زیان رسیدلی دی. نور تفصیل با عمر دراز وزیر په دې رپورت کې وو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا پیلینا کور کمانډر ته وغاته میز چوټېلا ژلې دي چې میز ته راځي دا نه شي هېڅ دغه دېرش هزار اطمنځای دکاندورونه دا مطالبه ده چې میز ته دا د دکاندورونه خپله زه خپل استېرو کړم میز د خل ستړیاوي په میز کار ځي دي مارکیټ په خپل ځي سامان خراب ته دغه د مزار وکړو نه کورې میز مجبوري ده دا دېرش زره دکاندورو سي درناکو په اسلام آباد ساس دکاندورونه شته چې درې نیمه کروړې پرې یوه دکاندور خراب ده داس دکاندور شته چې لس لاکه خراب ده داس دکاندور شته چې شل ده دېرش لاکه دا سامان نمی نه پوتر سم مو په غاور ډاکه لارې خپل رغللې په خالي کپل شروعات ډاک دی کین نه ډاک کړي نه د مش پوتر سوال دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان ته بشوي دی ګورنمنت مشته بار بار دای کنده هانی رو کوله چې باس میر دا پروګرام نه خرو پوي هغه نه باندې هر څه کرش کړل اس موجوده میر هغه ازالا غوړي هغه خاصه ډنګ شوې دي پدا چې د یو دي کندورو په کروڑینه نه پوسا سامان ته باشه د میر املاک د میر سامان دینه د هر څه تباګل گورنر ته جی میر و درې می هغه نو مخ میر وزیر داخله پیر درې می هغه نو مخ میر گور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته درې می.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعدې ورسره شوې چې ورته به توانونه ورکول کېږي خو هېڅ هم عملي نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګې شوې دي جرنل سره مو شوې دي میشته دا خبره شوې ده چې تاسو خپل نقصان خپل شوې تاسو ډېر کړیږي په نن تاریخ پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځې شې د خپل کېرینا دا ونج پیوای او جوړا کا پرېشر وتلې د کینه مو ډاکو ته شول میش دا تینا نن یې ویني چې په بلډی زره مده اوریږي میش سمینه دا ونج په خوره مده لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګان نه جوړای چې مته بلاس لاس شل شل د کینه جوړ کو مو دا چې په دغه کاروبار نشي ادا غونج دا یو بونډي دو ادا غونج دا یو مرکز دا نورای میر اسلام آباد ته رسي په شورت واره سي اقوام متحده ته واره سي هغه پر میش کښینې دا په کارور مند چې څه پر ادا غونج میشته دغه شای ملو شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشاه کې قریبا لس زره او میرعلي کې سلور زره دکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غې دې ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو درکو پاکستان خبردونکو د انګریزي ژبې ډان او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایی کې شفافیت په کار دی چې سخت دریزه عناصر پکې موجود دي. د مقالې نوري برخې د یو وړکې د میروستو
ډان ورځپاڼې په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خپره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواوشاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 13,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباز شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي. خود صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت دعوه وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی. خو د ورسپانې په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملي ګامونه پورته کړي دي او که نه. ورسپانې لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دی. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړې توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشر لړۍ ته تاسې غوږ یې درنو اوریدونکو وخت شوی دی. د ماسپښین یوه نیمه بجه ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوګټي د هغه خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره مات کېښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخواني وزیر قمر زمان را پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه پیداری فساد کې ککړ دي نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د کشمیر په ویشلې سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسي وګړي وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. هندي چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتېرو تور پورې کړ چې اول یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هندي سرتېري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په دې اړه لاسې نه دي ویلې. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب او مغزې همکاري دي وکړي.
ملیحه امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کیدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی ده، نو دا شان بد دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي، ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي. نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي، تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په عطایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي عطاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی، ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه عطایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمېره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کارۍ له وجې ولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلي وي، خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطاییت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطاییت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده د عطاییت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو.
وال سټریټ جرنال وسپانی د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر برهم داغ بوکتی د روستیو سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر ورسره په تیرو ورځو کې رابطه هم کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ موساقلا باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دی. پر همداغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی له 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړي دي. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروري دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاسې نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زوره د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسا کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسا کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري ووژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمېدلو او له وسلوالو سره د جنګېدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمېر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمېر 200 و، خو بیا دغه شمېر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمېر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورټ لرو. امریکایي چارواکو ویلي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی استازی په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسي بلل شوی چې غواړي د شام د 4 کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییز حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازی میشل راټنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسترورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د 4 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د اګست په 3 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 5 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 4 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیه او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
نړیوال د مشال اړخ خبرونه تاسو غوږی واشنگټن پوسټ ورس پانه د امریکایي سیډونکو د یوې رپورت په حواله لیکي چې پاکستان په هر کال کې اشل اټمی وسلې جوړوي او دغه سلسله ته دوی دوام ورکړي نو په یو لسیزه کې به د نړۍ د اټمی وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دغه لیکنې مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوې خو بریالي شوې نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سم نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړ کړي او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وايي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې په
ډیره سخت راغلی تیرا یا هر څه په
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنو اوردونکو مشال اړتیا ته تاسو غوږی اوس وخت شوه د 19 پروګرام د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې
په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص پر موضوع غږېدلی یو. په خبرونه کې به واورئ چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ دي او دا چې آیا د ترهګرۍ یا سخت دریځۍ پر ضد نړیواله جګړه د پښتنو پر ضد ده او که نه. د خبرونې جوړونکی پامیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که څنګه؟ آیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بې پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د سردریزۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سردریزۍ فکر او ناامني د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو، پوهانو او بیا په نړیواله توګه ځینې شنونکو کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بېلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلواله مبارزې بدل شو. په بله معنا په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردعمل یا غبرګون دی. په نننۍ خپرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنګ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپله دا نه دي ویلي چې ګنې دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسي هم ولس او جرګې د جنګ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شیخ مقامي په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکې نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله که تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې وروسته بیا د پاکستان په حواله چې کوم دور و، نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتونولۍ داسې قسمه تشریح کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنګ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو مرحله داسې عمره چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلی شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سه عیسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې چې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بې پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یوه کتاب کې لیکلي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخلې او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حملې نه ډېر مخکې یا د امریکي یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې دلته یو عمل شروع شوی و، او یو عمل خو هغه و چې کوم ته به افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروستو د نوې په لسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وستي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره، او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژونې کې بریدونو په شکل کې موجود و، او هغه د سماج کې د یرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار سزام اورول شو و. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شوي.
همداراز ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په غبرګون کې د وسلوالۍ خپرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کېږي نو په انفرادي توګه غبرګون ښودل کېږي.
تر ورکوټې هدف پورې دا تاسو خبره کولی شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې هغلته کوم خلک یا انتهاګر اوسېده یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او هغلته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو د هغې ردعمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې هم کېدی شي، او دا په فرانس کې هم کېدی شي، او دا په چیک ریپبلک کې هم کېدی شي، او دا په امریکا کې هم کېدی شي. هغه ردعمل به هر حال موجود دی، او هغه ردعمل دا یو عمومي د اصولو په شکل کې قتل ما ته نه ښکاري چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کېدی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړی وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین وروستو 10 کاله، یا د غین وروستو 40 کاله، یا د غین وروستو 10 کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ، په ټولو سروېګانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټه نه غوښته، او د فاټې مقاصد چې څه وو او څه ته اصلول غوښته په هغې خو اوس باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنګ پښتنو سره جنګ دی، یا د ډرون د حملو ردعمل ځانوجون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم وو دا د القاعده نه متاثر وو. د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شیونه بیا نورم وو، مثلا په دې کې د پاکستان ستراتیجیک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نری ده، ځکه په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي، نو په دلی نه چې واپس کېږي نو د ملا نری ده نیخ د پاکستان نه وځي. نو دلته په ګاونډ کې یو داسې ملک په کار دی چې هلته دا جهاز کینی، پیټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي، اور غنه پس بیا تازه شو، بیا په هندستان مامله وکړ، داس یو ملک ورته پکارو دی ته وی سټریټیجی ډیپت پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سغدریزي مفکوره خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولي، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ما ته دا ښکاری چې د انتهاګرای د دې پښتنو په وطن کې د خوریدو یا د خورولو او دغه مفکوره د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې به هر حال نو، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کې هغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجود، یا که په نورو ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي ګوندونو کې، یا نور ګوندونه چې کوم دلته موجود وو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې، دا هغه ګوندونه چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله. داسې په افغانستان کې چې کوم ګوندونه زیاته نمائندګي د خلکو لرله، هغه د دې عمل په ضد داسې ګڼل چې دا جوړ کړی شوی تشخص دی د پښتنو، او په عمومي توګه پښتانه، اجتماعي توګه باندې پښتانه، دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي، د دې فولکلور دینه هېر کړی شوی دی، د دې اجتماعي حکمت دینه هېر کړی شوی دی دی فلسفه فکر دی نه هیر کړی شوی دی سیاسي ارتقا نه دی رست پاتې کړی شوی دی د دی معاشي وسایل باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایل کې دی ته سند ملو شوی بے انصافی ور سره شوی دا
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبر رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای
تر څو پر د سواد تعلق دی په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو پر رواج باندې فیصله دا او په شریعت باندې فیصله دا په وخت کې ملتا وه پښتو سرکاري ژبه وه انصاف به زر ملاوي دو په دې کې هیڅ شک نشته دی او چې پاکستان راغې نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغې نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو صحیح نه کړی شو الټه خراب کړو نور ته اندازو که چې نور پښتنو بلوچو سندي او بنګال سره به څه کړي نو دغه مسله که د سواد په دې اړخ راوچته شوې وي نو بیا خو په کار ده دی چې د سواد ولس مکمل مرسته وي ورسره په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لښکر دا 2003 نه وي په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي په کار نه ده چې پاکه لشکر طیبه احمد وي په کار نه ده چې پاکه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولی په کار نه ده چې بیا کچرته د سواد د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله نو ازبکو ته څه تکلیف و چې هغه د سواد د نظام نه تنګ شوي هغه نه سواد پېژندلو نه ولې سواد پېژندلو نه ریاست پېژندلو ځکه دا انتهایی لوی جبر دی
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخت دریځۍ او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي دا ډېر په منظم طریقه باندې شوي دي دغه د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوي چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي دغه قصدن دا خوده لیکېدل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلې دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی د جیش محمد ذکرونه کی د لشکر جنگ به ذکرونه کی د سبا صاحب ذکرونه کی صرف پښتون او طالب پښتون او طالب خو هي او دوی ته خو یو چوغره دی جامعم د سیدی دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگم د ذکري
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدري ځا وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کېدې شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دولسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک دا څنګه ممکنه وک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي یو دیم لک لم مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه دا چې کوم وطن د وستي ایشیا نه را روان شو سویلي ایشیا ته رسیدلې ده په دې بده وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې هغه به لاهور ته راتلې ملتان ته راتلې بیا به هغه دلی ته تلې او دا به تاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي د سفر احوال لیکلي که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي که نورو د سفر احوالونه لیکلي دي چېرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي ځکه چې په دې لاره را روان وي که نه چې کله هم د معاشي تګودو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودی شوې ده بیا انتهاګري چېرته هم په نظر نه راغلی
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سغدریزه شکل خودل کیږي نو دا د پښتنو پر ماشومان او ځوانانو ډیر بد اغیز لري
مجموعي د صورتحال چې کم دی دا په ماشومان ډیر لوی بد اثر اچي دا ډیر لوی په لوی باندې ډیپریشن چې ورته وي مایوسی چې ورته وي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سغدریزه دي او نه هم متشدد تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د سغدریزي مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده لدې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی لدې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اورېدلای شئ.